پر افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلي هلیکپټر د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې امپیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو ډېرېدو ته اندېښنه لري. د نورستان په مرکز پارون کې بیا د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فرات ترمنځ د ملي اردو هلیکوپتر ویشته دی. د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته درانه تلفات اوښتي دي، او د پاکستان د سترې محکمې لخوا د یوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو په دې هیواد کې د سخت دریځو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پارولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو یو هلیکوپتر ویشته دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د هرات د شینډن او د فراه د اناردرې ولسوالۍ ترمنځ الوتکه دوی غورځولې ده. خو دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې هلیکوپتر د تخنیکي ستونزو له امله له غره سره تر لګېدو وروسته غورځېدلې ده. په همدې حال کې د فراه د والي وایي ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي.
25 تنه پکښې په شهادت رسېږي چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز، د دی شورا غړي جمیله امینی همدارز، د 202 ظفر قول اردو مرستیال بریډ جنرال نعمت الله خلیل هم پکښې شامل دی.
دفاع وزارت وایي د هلیکوپتر د سقوط د علت او څرنګوالي په اړه د پلټونکو یو پلاوی ګمارل شوی دی. د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ د یوې ونې راهیسې پیل شوې جګړه کې لږ تر لږه 9 پولیس وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د روزګان د ګاونډي ولایت غزنی د والي وایاند عارف نوري د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د خاص روزګان په جګړه کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. په همدې حال کې پولیسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازي ریحانه آزاد ویلي چې جګړو شاوخوا 400 کورنۍ ګاونډي ولایت غزنی ته کډه کړې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د خاص روزګان ولسوالۍ د جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په نورستان ولایت کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د نورستان د عامې روغتیا رئیس زکی الله ستوري نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې ولایت کې د پولیو ضد واکسین په پراخه او منظمه توګه ترسره کیږي، خو بیا هم دلته یو ماشومه په پولیو اخته شوې ده.
مرکزی نورستان او د پارون پرونس نومیږي دغه کلی، دغه سیمه کې پیدا شوی دی. دغه ماشوم منصفه نومیږي، 5 میاشتې عمر لري.
په نورستان کې د پولیو له دې مثبتې پیښې سره په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزن د مثبتو پیښو شمیر 900 ته لوړ شوی دی. د کابل پروان پر لویه لار نن سهار د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 کسان مړه او 4 نور ژوبل شول. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته وویل چې په مړو شو کې 2 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. محمد نذیر ویل پیښه د بګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 2 کورولا ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د یوې مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو په دې هیواد کې د سخت دریځو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پارولې دي. دغو سخت دریځو ډلو د آسیا بیبي چې سترې محکمې د خوشي کولو امر کړی دی، د وژلو ګواښونه هم کړي دي. د پاکستان قاضي القضات ثاقب نثار نن د آسیا بیبي چې مقدسات ته د سپکاوي په تور محکومه شوې وه، د اعدام حکم چې د لاهور محکمې صادر کړی و لغوه کړ. آسیا بیبي چې د 4 ماشومانو مور ده، په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د سترې محکمې تر حکم وروسته د پاکستان د سخت دریځه ډلې لبیک یا رسول الله پلویان په لویو ښارونو کې سرکونو او واټونو ته راووتل او له پولیسو سره یې اخو ډب وکړ. مزیرچانو د صدراعظم عمران خان د حکومت د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده، خو د بشري حقونو مدافع ډلو بیا د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې پریکړه ستایلې ده. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د سردار پټیل چې د هند ازادۍ مبارزه او د لومړي صدر اعظم مرستیالو، دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. وروسته له هغې چې هندوستان له برطانیې څخه خپلواکي واخیسته، سردار پټیل 1500 سیمې د هندوستان له خاورې سره یو ځای کړې او د اوسپنې سړي لقب یې هم ترلاسه کړ. د پټیل پر مجسمه 440 میلیون ډالر لګښت راغلی دی او له اوسپنې او زیړو جوړه شوې ده. او د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، د اکتوبر میاشت په 14 نیټه نیول شوی دی. مقامات ویلي دي چې دې کس د تروریستانو لپاره 100,000 ډالر برابر کړي وو او په جعلي هویت یې فعالیت کاوه. د قرغیزستان حکومت وایي د دې هیواد 1500 وګړي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یو ځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکپټرې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې. د فراه د والي ویان د پیښې د قربانیانو په اړه وویل.
شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، د شورا غړي جميله اميني، همدارس د 202 ظفر قول اردو مرستيال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دي.
د چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت مرستیال نن ولسي جرګې ته د 1498 لمریز کال د بودیجې د وړاندې کولو په مهال وویل چې سږکال 149 میلیارد افغانۍ کورني عواید راټول کړي چې دا د پیسو د نړیوال وجې صندوق آی ایم ایف له خوا تر ټاکلي حد زیات دی.
بودیجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانۍ تخمین شده.
د نورستان په مرکز پارون کې د پولیو یو مثبت پیښه موندل شوې ده.
دغه ماشوم منصفه نومیږي، د 15 عمر لري، نو دغه اولینه پیښه ده چې په نورستان کې اوس مثبت شوې ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو ډېرېدو ته اندېښنه لري. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان سرې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوې یوې سوې ښځې د هغه د اعدام حکم لغوه کړ. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه واضح اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکپټر د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي او دغه راز د طالبانو هغه اداره دوي چې ویلي دي دغه پوځي هلیکپټر دوی ویشته ده. دا پیښه نن مهال رامنځته شو چې یو پوځي هلیکپټر له فراه څخه هرات ته روانه وه. د فراه ولایت په انردرې ولسوالۍ کې سقوط وکړ. چارواکو ویلي چې د دې پیښې د غورځېدو علت د هوا خرابوالی و. په دې پیښه کې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي دي. له سیمې په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واورئ.
هغه ویډیو چې ازادي راډیو چولک د پرواز څخه ترلاسه کړي شدل کیږي دغه لوټک لامخ تر دې چې هوا ته پورته شي پوره چمتو نه ده او داسې ښکاري چې اواز نه ډیر دی او یا هم تخنیکی ستونزه درلوده. خو دې سره سره هم پیلوټ پرواز کړی دی. د چهارشنبه سهار د فراه ولایتي شورا رئیس او یو غړی او همدا شندویدو زون 201 ظفر قول اردو مرستیال او درش نور نظامی کسان د هلیکوپټر در الویدو له عمله وژل شول. د فراه والی محمد شعیب ثابت د دې الوتکې سقوط د هوا خرابوالی په ګوته کوي او وایي چې په دې اړه ډېرې پلټنې پیل شوې دي.
فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ څخه چې د هرات ولایت د شینډل ولسوالۍ طرف ته حرکت کوو، د خراب هوا له امله سقوط کړی دی چې په دغه تیاره کې زموږ 15 تنه هیوادوال شهادت رسېدلي. دغه شهیدانو جملې څخه د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، د ولایتي شورا غړي جميله اميني او د 201 قول اردو ظفر قول اردو مرستیال خاغلی نعمت الله خلیل کې هم شامل او شهیدانو کې
هم دی. الکه د فراد ولایتي شورا مرستیا شمامت نیمی بیا د لویټیک د لویدو لامل بل تخنیکی ستونزه بولی او وای چې د لویټیک وزن ډیرونه ځکه یې سقوط کړی دی. هغه وای کله چې لویټیک ورته دی ولې غره څخه تیر شي په تیرې دونه بلل شي او د غره سره تکر کرده دی.
در منطقه شمال شرق اناردره یه هلیکوپتر تا جایی که چون یک جفت هلیکوپتر بود گزارش هایی که از او هلیکوپتر دیگه با ما رسید که پشت سر این هلیکوپتر حرکت میکرد کو اصابت میکنه و آتش میگیره هلیکوپتر و این سکوت هلیکوپتر بال موثقه و این یک حادثی بسیار آبوار بود برای تمام مردم افغانستان و خصوص مردم قرار.
دی پیش دفره ولایت اوسیدون کم سخت اندیشمن کردی او زیاتوی چې دا پیش د هیواد بیا په خاص توګه د فراه ولایت لپاره لوی ځای ده. دوی دولت غواړي چې په دې اړه پلټنې وکړي.
یک ځای بزرگ هستنی برای مردم ولایت فراه، برای حکومت که ما داریم یک ځای بزرگ است و جای زیرا فکر میکنه که پر کردنش برای مردم فرا مشکل باشه.
په وروستیو 40 روزی که دا دوهم د ملي اردو الوتکه ده چې په فرا ولایت کې ځمکې ته راولېږي او د پیلوټانو په ګډون لوړ سیمه چارواکو ته پکې مرګ ژوبلاړوي.
په فرا کې د افغانستان د ملي اردو د پوځي هلیکپټر د سقوط په اړه مو واورېدل. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د پیښې په اړه څېړنه پیل کړې او دغه راز د طالبانو هغه دا هم ردوي چې ویلي دي دغه پوځي هلیکپټره دوی رانسکوره کړې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت بیا هم د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د فرا د ولي له ویاند ناصر مهري سره غږېدلی او لومړی د پیښې نور جزئیات ورڅخه غوښتي دي.
نن سهار هغه هلیکوپتر چې د مرکز ښار فرا څخه اناردری ولسوالۍ ته سفر درلو شوې ده، هغه ځای څخه هرات ولایت ته سفر درلو ش. متاسفانه د دهنې جمال غازی په سیمه کې چې هغه د شندن ولسوالۍ او د اناردری ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري، د ترمنځ موقعیت لري، د آب و هوا د خرابوالي له وجې څخه د هلیکوپتر سقوط کوي چې 25 تنه پکښې په شهادت سیجه چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز د دی شورا غړي جمیله امینی همدارز د 200 هم ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دی.
د هلیکوپتر که سم تاسو ول دا وا خراباله دی همداشن واستوال تقریبا دا کړی چې دوی د هلیکوپتر وښتی ده دا څنګه؟
البته دا ردو ځکه چې ټول ته معلومه و تېره شپه هم فرا ولایت د هغه شاهد و چې شدید بارانونه ه پکښې وس او همداراز د اناردری ولسوالۍ او شندن ولسوالیو ترمنځ هغه ساحات کاملا تر وریځي او تر طوفانونو په شاهدان و اوس فعلا هم هغه ساحه تر پوښښ لاندې ده. نو ځکه همدغه د جوي آب و هوا له کبله و چې دغه هلیکوپتر سقوط کړی ده.
او د پلټنې ټیمونه چې هلته ورغلي دي پلټنې او څېړنې څه شی په سیمه کې، آیا ټول کسان وژل شوي که څه نا څه ټپیان هم پکې شته او یا په خپل هلیکوپتر څومره تخریب شوی؟
د لومړی معلوماتو له مخې ټول کسان په شهادت رسیدلی دي، همداراز نوي ټیمونه به هم ودی د څېړنې په خاطر باندې به وری راستون شوي وسي او لیږل شوي وسي چې هغه به کاملا تر پوښښ لاندې ونیسي او دا په موضوع به څېړنه دقیق څېړنه وکړي.
او د ولایتي شورا د رئیس او غړي تر څنګ نور کوم کسان په دې هلیکوپتر کې و؟ په دې 15 کسانو کې تاسو یاد؟
البته د امنیه قومندانۍ او د لواء قومندانۍ هغه منصوبین او سربازان هم پکې شامل دي.
د فرا د ولي ویاند ناصر مهري و چې په فرا ولایت په اناردری او د شندن ولسوالۍ او د هرات د شندن ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې په اړه نور معلومات راسره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ویل شل ولایتونو ټول انتخاباتي مواد کابل ته رسیدلي او تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د کمیسیون ډاټا بیس ته له بایومیتریک دستګاو نه دغه معلومات د معلوماتو د لیږدولو بهیر هم پیل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه څرګندونې نن په کابل کې په داسې حال کې وکړې چې د افغانستان ولسي جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع ویلي چې له بایومیتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دي. نور حال د وصل وصال په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له شلو ولایتونو نه حساس مواد او د بایومیټریک دستکاوی کابل ته رسیدلی دي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبیح الله سادات د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک پاتې دستکاوی به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې کابل ته ورسیږي او لغه وروسته به له دې دستکاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د لیک بهیر پیل شي.
همداوسم زموږ همکاران په ډیټا سنټر کې په دې باندې کار کوي ترڅو د ولایتونو څخه چې هغه کوم نتیجې یا ریزلټ راغلی دی هغه دوی سیستم ته داخلوي او له دغې پروسې څخه څه باندې دیرش ناظرین چې د مختلفو نهادونو ناظرین دي دوی نظارت کوي. 15 کسان تخنیکي کسان هم را لېږلي تر څو دوی له دغه پروسې څخه درست او دقیق نظارت ترسره کړي.
ښاغلی سادات وایي له بایومیټریک دستګاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو د انتقال د بهیر د څارنې لپاره له بېلابېلو بنسټونو نه دیرش ناظرین ګمرل شوي څو دغه بهیر وڅاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایت د بایومیټریک دستګاو نه معلومات د کمیسیون ډیټابیس ته داخل شوي دي. د ټاکلي مهال ویش له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د روان لمریزې میاشتې په 19 نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په راتلونکو لسو ورځو کې باید د 3 میلیون رای ورکوونکو معلومات ډیټابیس ته دننه کړي. خو له دې ټولو سره سره له دې مخکې دغه کمیسیون ویلي ښایي د رایو لومړنیو پایلو اعلان وځنډیږي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکلې نیټې له مخې دواړه کمیسیونونه د رایو په جمعبندۍ کې پاتې راغلي او که اوس دوی په دغه بهیر کې د لازم دقت پر ځای له بیډنه کار واخلي نو دغه پروسه به له یوې بلې ننګونې سره مخ شي. دوی وایي له بده مرغه په ټاکلي وخت جمعبندي ونه شوه. د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي هم نه وه. 2000 شکایتونو ته رسیدنه کافي وخت ته اړتیا لري. له بایومیټریک دستګاو نه ډیټابیس ته د معلوماتو انتقال هم ساده کار نه دی. نو که په دې برخه کې له بیډنه کار واخیستل شي نو باید د یوې عادلانه پریکړې انتظار ونه لرو. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي او په دقت سره تورې رای له سپینو بیلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان مالی وزارت مرستیال نن ولسی جرګې ته د 1498 مریض مالی کال د بودیجې د وړاندې کولو په مهال وویل چې سکال 149 میلیارد افغانۍ کورنی عواید راټول کړي چې دا د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF لخوا تر ټاکلي حد زیات دی. د نوي مالی کال د بودیجې په اړه نور د خان محمد سین رپورټ کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ د 1398 لمریز کال مالی بودیجه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته تشریح او وسپارله چې د یادې جرګې د مالی او بودیجه کمیسیون پرې په خپلو ځانګړو غونډو کې هر اړخیز بحثونه وکړي. د دغه وزارت مرستیال عبدالله رقیبی د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد د 1398 لمریز کال ټوله بودیجه داسې معرفي کړه.
مجموعی
بودیجه
سال مالی
1398 د 1398 لمریز کال بودیجه په ټوله کې شاوخوا 399 میلیارد افغانۍ اټکل شوی. له دې جملې نه عادي بودیجه چې په سلو کې 9.5 جوړوي څه باندې 215 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی او په همدغه کال کې پراختی بودیجه څه باندې 143 میلیارد افغانۍ تخمین شوی ده.
د
وبل په دواړو عادي او پراختی بودیجو کې د تیر مالی کال په نسبت زیاتوالی راغلی دی. دغه هم وبل پر روان کال کې پټوله کې عادي بودیجه دواوی او پراختی بودیجه 95% مصرف شوی دی. د مالی وزارت د معلوماتو لمخې اوس هم د هیواد د ملي بودیجې 95% د بهرنۍ مرستو للارې تمویلېږي. د مالی وزارت مرستیال دا هم وویل په 1398 لمریز مالی کال کې د پیسو نړیوال صندوق IMF افغانستان ته د ملي عوایدو کچه څه باندې 122 میلیارد افغانۍ ټاکلې وه، خو د مالی وزارت وتوانېد چې په دغه کال کې څه باندې 109 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لویو او وړو سوداګرو، متشبسینو او پانګوالو تل د حکومت لخوا د عوایدو پر راټولولو او د مالیې د ټیکسونو په لوړولو انتقادونه کړي دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نورستان په مرکز پارون کې د پولیو یو مثبت پیښه موندل شوې ده. چارواکو په وینا دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې د پولیو مثبت پیښه موندل کیږي. تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ماشومانو د ګوزند یا پولیو څو پیښې سږکال ثبت شوې دي. د ازادي راډیو خبریال سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري نور تفصیل اوروي.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په نورستان کې د پولیو مثبت پیښې د پیدا کېدو په اړه وویل:
بدبختانه باید وویل چې موږ په نورستان کې یو مثبت پیښه د پولیو لرو، هغه هم په خپل مرکزی نورستان او د پارون پرونس نومیږي دغه کلی په دغه سیمه کې پیدا شوی دی. دغه ماشوم منصفه نومیږي، د حزب الله لور ده، شپږ میاشتې عمر لري. نو دغه اولینه پیښه ده چې په نورستان کې اوس مثبت شوې ده.
هغه وایي د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه په نورستان کې په ښه ډول ترسره کیږي او هیڅ ډول مخالفت ورسره وجود نه لري.
د پولیو واکسین برنامه زمونږ په نورستان کې ډیره په موافق شکل سره مخته ځي. لری ساحو ته زمونږ رسیږي، په هغه کې ستونزه نشته. ستونزه دا ده چې مونږ د کونړ سره همجواره ولایت یو، او تاسو ته معلومات چې په ننګرهار کې پیښې مثبت شوې دي، په کونړ کې ډېرې زیاتې. نو د دغې وجه نه کېدای شي دغه پیښه مثبت شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فلج مثبتې پیښې دوی سخت اندېښمن کړي. د ګوزڼ د وایرس د کنټرولولو لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي څو نور ماشومانو ته انتقال نشي.
یقینا دا تشویش ور موضوع ده، هم د پاره د خفګان موضوع ده چې په نورستان کې د سی او کیس سب شوې ده. په دې باندې مونږ بیړنۍ سوناستې ترسره کړې. د دې لپاره به مونږ یو جدي او هر اړخیز پلان وضع کړو چې د دې مرض د کنټرول په برخه کې ټول ادارات فعال رول ولوبوي.
دینی عالمان وایي د اسلام په مقدس دین کې د ناروغۍ له درملنې وقایه غوره ګڼل شوی، او همدا لامل دی چې نظافت او پاکي د ایمان جز ګڼلې. دوی وایي لکه څنګه چې ځان پاک ساتل او له ډوډۍ وړاندې وروسته د لاسونو مینځل د ناروغیو د مخنیوي غوره وقایه ده، همداسې واکسین هم دي. نو ټولو خلکو ته پکار دي چې له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو ته واکسین ورکړي او خپل اولادونه د فلج له لاعلاج ناروغۍ وژغوري. د عامې روغتیا مسؤلین وایي د نورستان د پیښې سره په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 19 ته سکالې ورسېده.
د غرض د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو ډېرېدو ته هم اندېښنه لري. د دې وزارت د سرطانونو او غیر ساري ناروغیو د برخې مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې په هرو 9 ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته ده. نور هاله د ازادي راډیو د خبریال ابراهیم صافي په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور په اساس په کال کې په اوسط ډول په افغانستان کې 60,000 کسان د سرطانونو په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي چې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د سرطانونو او غیر ساري ناروغیو د کنټرول د ډپارټمنټ مسؤول سید حبیب اروال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیر کې تر ډیره خزی دي چې د سینې په سرطان اخته شوي. د وی سرطانی ناروغي په ځانګړي ډول په خزو کې ډیر شوي، یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 60,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. متخصص ډاکټران وی سرطان دوه لامل لري: یوې جنیتیکی ده چې مخنیوي ډیر ستونزمن دی، او بل لامل غیر جنیتیکی ده چې د مخنیوي وړ دی. د وزن ډیروالی، د فزیکی فعالیت نشتون، د الکولی مشروباتو څښل، د حمل نه اخیستل او د عمر ډیروالی د سینې په سرطان د اخته کېدو عمده عوامل په ګوته کوي. ډاکټر اروال وایي کچیري د سینې سرطان په وخت تشخیص او درملنه وشي د مخنیوي وړ ناروغي ده. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل دغه بنسټ د سینې سرطان په تړاو د عامه پوهاوی پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې په لاره اچولي. میرمن اوریاخیل د سینې سرطان د مخنیوي په تړاو داسې ویل:
But we saw د وزن لړډیروالی الکولی مشروبات او استرس څخه مخنیوي ډیر رول لري او مناسب خواړه باید وخوړل شي ترڅو له سرطانونو مخنیوي وشي. من کولای شو چې په دغو کړنو له سرطانونو مخنیوي وکړو.
میرمن اوریا خیل وای په سینو او تخرګونو کې د غدو پیدا کېدل او د سینو د رنگ بدلون د سینې د سرطان عمده علائم دي چې ناروغ په لیدو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتون کې فعالیت لري او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي، خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي وی سوي ښځې د اعدام دغه حکم لغوه کړ. د ښځه آسیه بیبي نومیږي او محکمه یې له 2010 میلادي کال راهیسې روانه وه. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پاکستان سترې محکمې د هغې ایساوي ښځې په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړه چې په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د دې ښځې چې آسیه بیبي نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملک وویل د سترې محکمې درې قاضیانو نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړه او همغسې چې د هیله لرله آسیه بیبي ته یې برعت ورکړ. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت کړای شوي وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعاله شي. خو له دې سره سره د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د مذهبي ګوندونو غړي واټونو ته راووتل او د محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. د پاکستان سترې محکمې د روان اکتوبر په 8 نیټه د هغو کسانو د تورونو په اړه چې دا ښځه په کفر ویلو تورنه کړې وه د هغې د مدافع وکیل دلایل واورېدل. دا لومړنۍ ښځه وه چې په 2010 میلادي کال د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه او له همغه پایله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په تود خبر بدل شو. آسیه بیبي د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګېدلې تورونه ردوي، خو له بلې خوا سختدریزو ډلو خبرداری ورکړی و چې که آسیه بیبي خوشي شي دوی به یې ووژني. آسیه بیبي په 2009 میلادي کال د اسلام پیغمبر ته د نامناسبو الفاظو په کارولو تورنه شوه او یو کال وروسته ابتدایي محکمې په اعدام محکومه کړه. په 2014 میلادي کال د لاهور د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې پریکړه یعنی د اعدام سزا تایید کړه. په 2014 میلادي کال د قضیه سترې محکمې ته وسپارل شوه، خو په قضایه پلاوي کې یو قاضي پر دې توصیې له غور کولو انکار وکړ، تر دې چې نن محکمې هغې ته برعت ورکړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
له سپوږمۍ څخه څو لسیزې مخکې ځمکې ته راوړل شوي څو ډبرې په امریکا کې لیلام ته وړاندې شوي دي. نور به له اسمت سروانه واورو.
د لیلامونو مشهور مرکز ساوت بی اعلان وکړ چې د سپوږمۍ هغه ډبرې لیلاموي چې په 1970 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد فضايي بیړۍ مځکې ته راوړې وې. ساوت بی تمه لري چې دا ډبرې به له 1,000,000 to $1,000,000 پورې وپلورل شي. تاکل شوی دی چې دا ډبرې د راتلونکي نومر په 9 نیټه په نیویارک کې لیلام ته وړاندې شي. دا به د سپوږمۍ لومړنۍ نښه وي چې په قانوني ډول پلورل کیږي او په شخصي مالکیت بدلیږي. دا ډبرې د مځکې آتشفشانی تیږې ته ورته والی لري. دا ډبرې یو امریکایي کلکسیونر چې نوم یې نه دی څرګند شوی پلوري. هغه په 1993 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د فضايي پروګرام د رئیس سرګی کورولیوف له کونډي نینا کورولیفا څخه په بیه اخیستې وي. د دغو ډبرو اندازه 2x2 ملي متر او 1x1 ملي متر ده. شوروي اتحاد د ډبرې کورولیفا ته په دې خاطر د سوغات په توګه ورکړې وي چې د فضايي خدماتو په خاطر د هغې د میړه خدمتونه وستایي. شتمن کلکسیونران په فضايي موادو ډېرې پیسې ورکوي. تیر کال په ساوت بی کې د سپوږمۍ د خاورې یو نمونه چې امریکایي ستورمزلي آرمسترانګ په 1990 میلادي کال راوړې وه په 1,000,000 $1,000,000 وپلورل شوه.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. ز نور یاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره وو سید ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکار مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی له نویو مطالبو سره د خبري مجله وړاندې کوي. صدیقی صاحب خبرونه ته راغلاست.
نوری صاحب تشکر از شما، ماندنه باشین.